ښارونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل. خو د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري، په ډیرو کمو امکاناتو هم کولی شي جوړې کړي او د وخت په تیریدو سره یې غني کړي. دای په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له ماښامه تر ماښامه واخیستو، نو یې ځای نه را شروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې ځینې ډلې به راکولې. نو اوس زه په کور کې لوی کتابتون لرم. نو کتابتون په تدریجي ډول جوړ شو. ما داسې نه دي کړي چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم، سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم. دا یو کتاب، دوه کتابه، خو کتابونه مې ساتلي دي. کتابونه را باندې ګران دي چې څوک یې ویسي او بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی، بیرته به راکوې. او ځینو انډیوالانو وړي دي، بیا یې راوړي نه دي، هغه پسې خپه یم ځکه زما د کتابتون کتابونه دي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي د کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډیر څه زده کړي.
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسم سنف پورې دولس کاله به یو څوک د مکتب کتابو ته ناست او په ده باندې باید زده شي. دی باید زده کړي، که زده یې نه کړي دی د کال په پای کې ناکامیږي، مشکل پیدا کوي. نو هغه یو ډول جبري ده. او که چېرته دغه څنګه معلومه یي، مثال د یو چا علاقه معلومه یي، زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم، کولای شم ځینې د انځورګري د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي، زه ولاړ شم په خپل طبیعت په خپله واخلم. هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي، هغه بیا ښه مطالعه کولای شم، له هغه څخه ښه معلومات اخیستی شم. له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي ډېره ګټه یې راته کړې ده. ډېر داسې څه شته چې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم، او ډېر داسې څه شته چې نه مې سوای کولای هغوی کتابونو ما ته دا روحیه راکړې ده. دې ته اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم، په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم.
ابراهیم ایمان هم وایي د دې تر څنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي، د کور نور غړي هم د ده د کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسیدلی ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته ځوړند وي، نو یې ماشوم طبعاً د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. د کور ماشوم یې د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم طبعاً بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب وي، ماشومان طبعاً له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې چې کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري، او ډېر وړه چې دي بیا تصویرونه پکې ګوري. نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي، نو طبعاً ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، زما په اند په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخې وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم رالوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسیدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه که راواخلم یو ځای کتابخانه کې کوي، که دوی هر ته ځای مشخص کړي، ادرسونه معلوم شي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه سي. ما کتاب هلته ایښی ده او په هغه برخه کې باید دی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشتلي، ولو که د یو برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما ځای معلوم کړی سپی هغه کونج کې ما ایښی دي الماری، او زه یې راخلم. اړوند پوښتنې چې کوم مسلک مې هم نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کېږي. نورو سازانو پوښتنه کوو په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخذ شی راواخلي، څه کتاب لري، له هغه نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصا هم دا تجربه ده، او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقمند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم دې کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي، او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په
استاد که نن سبا وګورو ډیر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي خو لا هم ویل کېږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري، علت یې څه ده؟ ولې زموږ د ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
مونږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې یو. په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې، دا کتابتون دی. یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه دي په کور کې، کله د کوټې یو خواته پرتی، کله د کوټې بل خواته پرتی، یا ښه نه ښکاري. مګر که په کور کې الماری لري یا یوه تاقچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کنجي چې د کتابونو ډک په سریقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد تاسو ویل چې په دوه درې کتابونو کېدای شي ووایي چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډېرو کورونو کې کېدای شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته مېلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي که نه. یعنی دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي، ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه هر ځای کې ښه دي، هغې کې ستونزه نشته. که څوک وس لري او الماری لري، دا ښه ده چې الماری ولري. د کتابونو دپاره یوه ځانګړې شوې الماری په هغه کې کتابونه خوندي میخي، ښه به هم ښکاري، او کېدای شي سړی طبقه بندي هم کړي. په پخوانیو کورونو کې به مونږ تاقچې درلودلې، یوه تاقچه کې سړی کتاب ایښودلی شي، یو رف جوړولی شي، په دیوال باندې دوه میخټک وهه تخته پیکې ده، د کتاب دپاره ډېر مناسب ځای ته جوړېږي. که هیڅ هم نه وي، د کوټې په یو کونج کې کتابونه لکه په ترتیب کې ده، ډېر ښه کتابتون ته جوړېږي. نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه ایښودل شوي دي، په کتش کې ایښودل شوي دي. هغه د ستا د امکاناتو پورې تړلې ده، ستا د ذوق پورې تړلې ده، او ستا د کور د جوړښت پورې تړلې ده. طبیعي خبره ده که واړه ماشومان دي په کور کې، په ځمکه باندې ایښودل شوي کتابونه محفوظ نه دي. هغه کتاب چې ډېر جګ ایښودل شوی، هغه ته به دا چا لاسرسی هم نه کېږي. نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې باید سړی جوړ کړي، مګر لارې ډېرې دي، دینه باید څوک ځانته یو مازره جوړ نه کی.
استاد کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي، څه ډول استفاده ترې وکړي؟ یعنی د کور فضا کو ګورو، خو کدی خوانځي ته ځي که پوهنتون ته ځي، هلته خو مجبور دی درس وایي. دلته چې خلک راځي، میلمانه راځي، غال مغال وي، د کور نور غړي وي، څه ډول فرصت پیدا کولی شي چې بیا له دغه ډول کتابتونونو څخه چې دوی په کور کې جوړولی شي استفاده وکړي؟
زه به درته د خپل ځان مثال درکړم. په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستي دي. نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی، او داسې ځای نشته چې په هغه ځای کتاب نه لوستل کېږي. میلمانه راځي خو بېرته ځي، غالمغال یي، ماشومان غالمغال کوي، ماشومان ویده کېږي، ماشومان غلي کېږي، ماشومان د باندې وځي. نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته. پاتې شوه دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولی شي چې خپل وخت تنظیم کړي. نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري، ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخنه کې تر اخر مخه ولولي. یو کتاب راواخله، هماغسې په ولاړې باندې یو غزل پکې ولوله، بېرته کېده. لنډې کیسې دي، 15 دقیقې وخت لري، یو کتاب راواخله، یو لنډه کیسه ولوله. شاید علمي مسایل، تخنیکي مسایل چې تمرکز غواړي، هغه به د شپې ولولې، داسې وخت به ولولې چې غالمغال کمی. مګر په ژوند کې هر شیبه د دې لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولې. نو فکر کوم چې د نه مطالعې لپاره پلمې لټول دا اسانه کار دی، خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. یعنی څوک پرې نه تېروځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې ښې شېبې درته غواړم. الله مو مل شه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادېږي، او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي ښار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړم. زه امید ظهیر ملم. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطح هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه، چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي، خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي. او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملي کولو په برخه کې پاتې راغلي وو، فکر بیا نه کوئ دلته یو لوی مسؤلیت ستاسې ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا ډېره بخنه واړم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو اجازه راکړئ، ماته اجازه راکړئ. دغه مسایل دا دلایل هغه وو چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ته وویل چې تاسې وویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې چې باید تعین شي؟ نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي. او زمون قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، فالول کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره. او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوي، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو حداقل لږ تغییر خو یې باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې. برق خو نشته، تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورټ پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اېدې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
اندرو صاحب که ساتھ په یاد اوسې. جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي. په دې معنا چې ساتھ اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
جواب هم دا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هم چې مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاعت سره په حیاتي کې. خبازیانې، قنادیانې، کوچهپزیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زسونا آبازي دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و. یو ګل فابریکا چې صد کال تاسو شاید چې مون ان د صنعتي فابریکې مو وتړله، په دوی باندې مې فلټر نصب. دا زما همدومره زور او قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم دادي. آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوځي تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې. دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې. هماغه کار مونږ سکل وکړه ورباندې. بلند منزلو شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویلې مو چې شپږ سوه بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونو په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي. همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
همدا زما پوښتنه هم دا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سو په کومو
سیمو؟ مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګاه یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسي. دا پنځه غازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دي، کاربون مونوکساید دي، سلفر دای اکساید دي، نایتروجن دای اکساید دي، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دي. دا دزګاه مونږ تهیه کړین دي، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې اداره په سایت کې تاسو
وګورئ. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربون مونو اکساید. کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی. اوزون په بعضې ساحو کې د هغه نه ټیټ دی. نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی. لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکون و د موټر و نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 چې کوم دي، دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صاحب، درې غازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونو اکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه غازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب انداز دي، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونو اکساید کم دي. واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري. همدا اوس چې ارقام اخیستم دي په دې ورځو کې، په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا غازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو. دا پنځه غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل، خو دا یو شیسته دي چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شیان دي، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه انجنیر صاحب. کوم مواد؟
مهرباني، مهرباني.
دمینه په مذهب ده هم سفر کم کنا، یو خوله ران مخ کې ده راهبر کم کنا. دمینه په مذهب ده هم سفر کم کنا، هم سفر کم کنا، راهبر کم کنا، هم سفر
دمینی پا مذهب ده هم سفر کم کنا یو خکولی را نمخ که ده را بری کم کنا مذهب دے ہم سفر کم کنا یو خکولے رہا